دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د قطر په پلازمینه دوحې کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل د غونډې څخه نږدې یو ونی سوي خو تر اوسه د واړو پلاو د سولې د خبرو د ایجنډا پر سر باس نه دی پیل کړی د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوی ویاند احمد نادر نادری د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته پاستولي پیغام کې د زندلت د سولې خبرو لپاره کړنلاري برابرول شو درې دی شغلی نادری ویل دی چې دواړي خواوی هڅه کوي چې داسې مقررات او قواعد باندې موافقه وکړي چې د خبرو په ترڅ کې د هر ډول ممکنه ستونزو د راپورته کېدو په صورت کې د منځګړو پرته د حل لار په پام کې ونیول شي شغلی نادری زیاته کړه چې ډیر ژر به دواړي پلاوی د خبرو په ایجنډا باندې کار پیل کړي په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم د طالبانو د مرکزی پلاوی د مشر مولوی عبدالحکیم لکول ویلي چې اړوند خواوی د مذاکرات په جریان کې باید د زغم او وسلې څخه کار واخی متقاعد جنرال او د امریکا د متدراتو د مرکزی کمانډانې په خوانی کمانډان جوزف وټل امریکا ژغ سره په یو ځانګړي مرکه کې هله سرګند کړي چې د امریکا متدالات به د خپل سرتیرو یو برخه په افغانستان کې وساتي د امریکا طالبان د موافقې لمخي بهرنیز وکونه باید د 2020 کال د مئی میاشتې پوري په بشپړ توګه له افغانستان څخه ووزي شغلی وټل له امریکا ژغ سره په ځانګړي مرکه کې ول چې د امریکا پوځي حضور کمیدل چې وس روان دی د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو نتیجه ده خو دغه په وینا په سیمه کې د مختلفو تروریستي ډلو فعالیت باید له پامه ونه غورځول شي د امریکا د مرکزی کمانډانې په خوانی کمانډان زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله پوځي شتون پلوي دی چې په وینا د غزواکونو د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي چې ټول کورنۍ او بارني غوښونو پر وړاندې د افغانستان دفاع وکړي ورسره لاغه چې د هریکن سالی په نوم توپان د امریکا د خلیج سایلونه د الاباما څخه تر فلوریدا پورې وزپل دغه توپان په دغه سیمو کې شهرونه کورونه سړکونه واټنونه او پلونه زیانمن کړي او د برېښنا ستنې چپکړي دي دغه توپان چې سرعت یې په سات کې 115 کیلومتر پرون د چهارشنبه په ورځ له باران سره د فلوریدا او الاماما ایالتونو په سایلي سیمو کې پیل شو د الاماما او فلوریدا ایالتونو څلور لکه کورونه لا هم برېښنا نه لري د دې طوفان له کبله ونې راپریوتي او ګڼ کورونه سوداګریزي ودانۍ او د بیړۍ چلولو پلیټفارمونه ویجاړ شوي دي د هند دفاع وزیر رجنات سنگ ویلي چې چین سره په همالیه سیمه کې د سرحد په سر شخړه په سولې زډول حلول غواړي خو هند به د خپلواکۍ او سیمه ییزه یووالي دفاع وکړي رجنات سنگ په چین ژغ وکړ چې په سرحد دي خپل ځواکونه پر شا کړي هغه زیاته کړه چې موږ جنگ شروع کولای شو خو خاتمه یې بیا زموږ په لاسونو کې نه وي د همالیه غرونو په لداخ سیمه کې د چین او هند ترمنځ د تیرو 15 میاشتو راسي په سرحد تاوتریخوالی زیات شوی دی دواړو هیوادونو په لوی شمیر پوزونه ځای پر ځای کړی دي او په یو بل د تاوتریخوالی د راپرولو تورونه لګوي د چین د بارانو چارو وزارت بیاند وویل په سیمه کې د اوسنی وضعیت زموار چین نه دی او هند د دواړو خزو موافقو سره د سرغړونې او په هندي ځواکونو د ډزو د پیلولو تورونه لګولي دي وانګ وویل چې د اړتیا ده چې هند خپل غلطۍ اصلاح کړي د تاوتریخوالی د کمولو د پاره د ګامونو واخلي او خپل سرتیر دي پر شا کړی د جون په میاشت کې د چین او د هند عسکرو د لاس په لاس جنگ کې هند ویل چې شل پوځیان وژل شوی دي خو چین د تلفاتو په اړه بیا سړي دی ویلي د امریکا متحده د تروریزم ضد یو لوړ پوړي چارواکي د پنځشنبه پر ورځ ویل کڅه هم د اسلامي دولت ډله د سوریې څخه ایستلې او مشران یې وژل شوی دي خو بیا هم دغه ډله چې شاوخوا شل ناتړي ډلې په نړۍ کې لري په نړیوالې کچه خپل نفوذ پراخول جاري ساتلی د امریکا د تروریزم ضد ملي مرکز مشر کریستوفر میلر د کورنۍ امنیت کمیټې ته وویل کڅام د 2019 کال د اکتوبر په میاشت کې د دغه ډلې مشر ابوبکر البغدادي ووژل شو خو نوی مشر محمد سید عبدالرحمن او نور مهم مشران د ملاتړو ډلو د لارې نوی بریدونه تراکوي د اسلامي دولت ډلې د پنځشنبه په ورځ د اګست په 9 نیټه په نایجیر کې د شپږ فرانسوي مرستندوی کارکونکو او دوو محلي ساتونکو د وژلو مسولیت منلې دي شغل میلر وویل چې په افغانستان کې د دغه ډلې حضور کم شوی دی او هغه لسکونه وسلوال چې دغه ډلې لري د هغوی تمرکز اوس په دې دی چې ځانونه څنګه وساتي د کرونا وایرس چې تیر کال د چین په وان ښار کې خپور شو په دغه وایرس د اختصاصو کسانو شمیر د 10 میلیونو څخه اوښتی دی د امریکا متحده ایالات هند او برازیل په ترتیب سره لومړی دوهم او دریم هیوادونه دي چې د کرونا وایرس سخت څپلی دي د امریکا د جان هاپکنز پونتون د شمیرو لمخې په نړۍ کې کورونا وایرس د وجې د مړو شمیر نه لکه در څلوېښت زرو څخه زیات شوی دی. او د یونان د لیسبوس په ټاپو کې پولیسو هغو زرګونو مهاجرینو ته بیرته د سرپنا برابرولو لپاره عملیات شروع کړي دي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې بی ځای سوي دي. د اروپا د مهاجرینو دغه تر ټولو لوی کمپ د اور لګېدو له وجې تباه شوی دی. چارواکو دغه مهاجرین چې په خپلو خیمو او د سړک پر غاړه پراته وو یو موقتي مرکز ته انتقال کړي دي. د لیسبوس په ټاپو کې د موریا په کمپ کې د همدې میاشتې په اتمه نیټې اور ولګېد او شاوخوا دولس زره مهاجر پناه غوښتونکي چې د پاخو مرکزان میرمنې او ماشومان هم پکې شامل وو بې سرپناه شول. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واورېدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په قطر کې د پنځو ورځو مسلسلو ناستو او کار وروسته لا هم د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ د کړنلارې پر سر خبرې وروستۍ شوې نه دي. په دوحه کې د تماس ډلې د کړنلارې د وروستي کولو په سر مجلسونه کړي. د امریکا غا خبریال رحیم ګل څاروان د دوهې خبرې تعقیب کړي او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
لا هم د دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره په اجنډا بحث نه دی شوی او په دوحه کې د دواړو لورو مذاکراتي پلاو د تماس ډله وای چې بل مرحله به د اجنډا په سر بحث وي. د تماس ډله له څو ورځو راهیسې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړښت بوخته ده. کومه کړنلاره؟ دا کړنلاره چې مذاکرات پکې د دریم ګړي په نشتون کې د ځانګړو قواعدو په اساس په مخ لاړ شي. د دولت د مذاکراتي پلاوی ځینې غړي وایي چې که څه هم په ډیرو مسایلو توافق شوی خو لا هم د کړنلارې وروستي کولو ته دواړه لوري منتظر دي.
د تماس په ګروپ کې په مهمو مسایلو توافق شوی دی. یو دوه مورده پاته دي. د نن سهار په ناسته کې هم ځینې پرمختګونه شوي دي. هیله لرو چې دا مشکل حل کړو. کله چې دا مشکل حل سي بیا د اجنډا بحث مطرح دی. دواړه لوري اجنډا وي مطرح کوي او بیا یو مشترکه اجنډا تدوینېږي.
ډېر مسایل اور شوي دي. دوه واړه موضوعات پاتې دي. دا هم تر بحث لاندې دي. د اختلاف مسایل د ګروپ په منځ کې دي.
ځینې نور غړي وایي چې د خبرو لپاره باید داسې اصول جوړ شي چې په آینده کې مذاکرات په عادي ډول په مخ لاړ شي.
تر اوسه روحیه ډیره ښه ده. داسې اصول باید رامنځته سي چې د مجلس نظم پکې مراعت سي، تند برخورد پکې رامنځته نه سي، یا داسې موارد پاتې نه وي چې مذاکرات له خنډ سره مخ کړي.
د دوحې د سولې خبرې په داسې حال کې روانې دي چې د ناټو په یو راپور کې د طالبانو په مالي امکاناتو ویل شوي چې طالبان د نړیوالې ټولنې تر مالي فشارونو او پرته له دې چې مالي ملاتړ وشي ځان خپله تمیلولی شي. راپور ویلي طالبانو خپل مالي امکانات په دې وروستیو کلونو کې زیات کړي او دا مالي امکانات یې د معدنونو له استخراج، مخدراتو او نورو لارو ترلاسه کړي چې اټکل کېږي 1.6 میلیارده په تیر مالي کال کې وو.
کله طالبان یا مخالفین په مالی لحاظ باندې قوي بوسی د نړیوال ټولنې خبرې په هغه باندې ډیر زیات اغیزمنې نه دي او دا یو واقع ده. خو دا یو واقعیت هم ده. طالبان نن سبا له مالی لحاظ نه په ډیرو مواردو کې خپلواک دي او هغه واضح خبره ده چې هغه د ګمرکاتو مسایل دي او تر څنګ ځینو موادونو ته لاسرسی لري او مخدره موادو د تاریاکو د کشت موضوع ده چې له دینه لاسته راوړنې لري.
په قطر کې د سوري خبرې په داسې حال کې روانې دي چې له تېرې ورځې راهیسې په ننګرهار، کندهار او د نورو ولایتونو کې د لسګونو سرتیرو او طالب جنګیالیو د وژنې راپورونه ورکړ شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه اوري.
زما غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. ناتو افغان ځواکونو ته څلور نوي سوپر چیکانو جنگي الوتکې ورکړې. د دغه ځواکونو یو قومندان وای افغانستان سره د مرستو هدف د تروریستانو په مسونځي باندې د دغه هیواد د بیا بدلېدو مخنیوی دی. اسدالله خالد وای د سولې د خبرو د پیل وروسته جګړې زیاتې شوې. په دې اکلا پامو کې د امریکا غاښنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د کاتیم لاټر ماموریت د امنیتی مسولیت د سپارلو د چارو کمانډان جنرال جان ډیډریک نن د افغان اوی ځواکونو په کولی وردو کې د ناتو لخوا افغان اوی ځواکونو ته د سلور نورو سوپر ټیکانو یا نهیش جنگی لوټکو د سپارلو په مناسبت جوړی شوې غونډې ته ویل چې د ناتو ځواکونه چې د کوم هدف د پاره افغانستان ته ورغلي وو سم د ځواکونو هغه هدف تعقیبوي.
افغانستان کې د ناتو ځواکونو د ماموریت له پایل څخه هدف دا و چې هیڅ کله بیا د هیواد د نړیوالو تروریستانو په پټنځای بدل نشي. د خپل خلکو خوندیتوب ته په پاملرنې نن هم همدا زموږ هدف دی.
د ناتو ځواکونو خو افغان پاوسر دغه سلور سوپر ټیکانو جنگل توکي سپارلو وړاندې هم دغه ځواکونو په تیرو 15 کلونو کې افغان هوایي ځواکونو ته سوال نسوري دغه سلور توکي سپارلې دي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست حسن الله خالد په همدې مراسمو کې د وینا پر مهال ویل چې په دې ډیر خوشاله دي چې افغان هوایي ځواکونه په سختو شرایطو کې د یو پیغام سره سلور نوري جنگي الوتکې ترلاسه کوي.
هغه د دې پیغام ده چې د ناتو لوري په هغه تعهداتو چې افغان پوځ سره یې لري د هغه تبلیغاتو کشتون برسیره چې دښمنانو په لاره کې ویلي وو د نه اتمام خدای نه خواسته د دې پوځ د لمنځه تللو ولې په هغه اساسو شرایطو کې دا یو ښه بېلګه او ښه نمونه دی ده چې موږ دغه همکاري به په هر صورت تر هغه پورې دوام لري تر څو د تروریزم ځالګۍ په وطن او په منطقه کې لمنځه.
اسدالله خالد ویل چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل سره جوخت تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغه د طالبان لخوا پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه د سولې د خبرو پورې مربوط ګڼل او دا یو کړه چې ممکن طالبان دا بریدونه د دې لپاره کوي چې د خبرو په میز امتیاز ترلاسه کړي.
ولې هیڅ وخت
خو هیڅ کله زموږ له خوا تعرض نه دی شوی. له هر چا څخه تاسو زیات پوهیږئ چې د دښمن تلفات په دې جګړو کې د دې سره سره چې هیڅ لاس ترړونه یې نه درلوده درې او یا څلور چنده زموږ د تلفاتو دي.
اسدالله خالد ویل چې که طالبان فکر کوي چې په زور به اوسنی نظام رنګ کړي نو د ښاغلي خالد په وینا هغوی خیال ویني. طالبانو په افغانستان کې د جګړې د زیاتېدو او پراخېدو په اړه د ښاغلي خالد څرګندونو ته لا غبرګون نه دی ښودلی، خو د سولې خبرو د پیل سره سمې دوربند ټینګېدلو غوښتنو ته هم ځواب نه دی ورکړی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم وردګ خبریالانو ته دوربند ټینګېدو د غوښتنې په اړه ویلي چې په دې مسله به د سولې د خبرو پر مهال بحث وشي، خو هغه زیاته کړې چې دوربند ټینګېدو وړاندې باید د جنګ د عواملو له منځه وړو پاکله خبري وشي. خو تر اوسه په دوحه کې لا د خبرو د پیل لپاره اجندا نه ده ټاکل شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مرکشي پلاو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د مقرراتو او قواعدو د چمتو کولو کار لا روان دی او دواړه خواوې تمه لري چې دا ګډه کړنلاره به ژر چمتو شي او بیا به د خبرو لپاره د اجندا په برابرولو باندې کار پیل شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي تیر شپږ میاشتې کې 4,000 ماینونه شنډ شوي. بلخوا د افغانستان د ماین پاکولو بشر دوستانه پروګرام مسؤلین وایي چې په تیرو څه باندې 1.5 کلونو کې د افغانستان 3,000 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو پاکه شوې او شاوخوا 1,000,000 بیلابیل ډوله ماینونه له منځه وړل شوي دي. پاکلی پام کوي د امریکا غږ د خبریالې لیمی نیازی رپورټ ته.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې زرګونه ماینونه شن کړي چې په وینا یې وسلوالو مخالفینو په مختلفو ولایتونو کې خښ کړي وو. د دغه وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل د پنځشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي د شن شو ماینونو شمیر 4,000 ته رسیږي چې پکې بیلابیل ډولونه شامل دي. ښاغلي میاخیل زیاته کړې ده چې دغو ماینونو په شنډولو سره د زرګونو کسانو ژوند ژغورل شوی دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان امریکا غږ ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه هره ورځ د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوي په لسهاو ډوله ماینونه له منځه وړي.
متاسفانه طالبان استفاده از ماینهای کنار جادهی و
له بد مرغه طالبانو د سړک د غاړې ماینونو او انفجاري توکو ځای پر ځای کول زیات کړي دي. د خلکو د تګ راتګ په لارو او هغو ځایونو کې چې خلک اوسیږي دوی زیات ماینونه ښخوي. امنیتی ځواکونه خپل ځان په خطر کې اچوي او دا ماینونه له منځه وړي.
پای افغانستان جان خود به خطر می اندازن و این ماین ها را خنثی می کنند.
د افغانستان د ماین پاکولو بشر دوستانه پروګرام مسولین وایي چې په تیرو څه باندې 1.5 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې 3000 کیلومتر مربع ځمکه د ماین له وجوده پاکه شوې ده. د ماین پاکول د بشر دوستانه پروګرام یو مسول انجینر شفیق یوسفی امریکا هکته ویل چې دا مهال د افغانستان په څه باندې 1500 کیلومتر مربع ځمکه کې ماینونه ښخ دي.
برنامه ماین پاکی بشر دوستانه افغانستان در سال 1900
د افغانستان د ماین پاکولو بشر دوستانه پروګرام د بیلابیلو غیر حکومتي مؤسسو په مرسته په 1991 کال کې کار پیل کړ. له هماغه وخت تر دا مهاله څه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکې له ماینونو پاکې شوې او په دغه موده کې 40 میلیونه ماینونه او غیر منفجره مواد له منځه وړل شوي دي.
اضافه تر است 20 میلیون انواع ماین ها و مهمات منفجر ناشده در جریان پاکسازی توسط همین مؤسسات ماین پاکی تخریب شده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نماد راپور په اساس د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو موادو ولسی وګړو ته تر ټولو زیات تلفات اړولې دي. دیونه مشمیرې ښیي چې په دې موده کې د دغو موادو د چاودیدلو له امله 214 ولسی وګړي د افغانستان په مختلفو برخو کې وژل شوي او څه باندې 350 نور ټپیان شوي دي. دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله د تلفاتو په شمیر کې 50% زیاتوالی ښیي. یونه ما ویل چې 80% دغه چاودیدونکو مواد د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوي وو.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 تر 10 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا د امراضو د کنټرول او مخنیوي د ادارې CDC د اطلاعیې نه متضادې خبرې وکړې. د CDC رئیس امریکایانو ته د کرونا وایروس ضد واکسین د رسولو او د حکومت په زماني مودې او د ماسکونو په مؤثریت خبرې وکړې. پایلې وخت کې د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندید د نومبر د ټاکنو د ګټلو په صورت کې د واکسین لپاره خپل پلانونه تشریح کړي دي. د امریکا غاک د سپینې ماڼۍ د خبریالې پیتسي ویرا ګزوارا د رپورټ خلاصه اوري. د امریکا د مرضونو د کنټرول او مخنیوي د ادارې رئیس د چهارشنبه په ورځ د کانګرس غړو ته وویل د کرونا وایروس واکسین به کېدای شي په محدود اندازه کې د نومبر او دسمبر میاشتو ترمنځ تیار شي، خو هغه وویل تر ډیره وخته به په پراخه کچه د ډیرو عامو امریکایانو لپاره تیار شوی نه. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز رئیس رابرټ ریډفیلد وویل
فکر کوم موږ دې ته سترګې په لار یو چې د 2021 کال په دویمه یا دریمه روبه کې آماده شي.
خو څو ساعته وروسته جمهور رئیس ټرمپ د خپلو متخصصینو برعکس بیان وکړ.
فکر کوم هغه په دې خبره کې سهو کړې ده، دا ناسم معلومات دي. ما ورنه پوښتنه وکړه او هغه ماته دا خبره ونه کړه. فکر کوم اوس په خبره پوه شوی دی، شاید مغشوش وي یا یې غلطه تشریح کړې ده. څنګه چې واکسین اعلان شو نو موږ سم د لاسه دې ته چمتو یو چې کار ترینه واخلو او دا اعلان په اکتوبر کې کیدلی شي.
د کووید 19 ناروغۍ سره د امریکا مجادله په نومبر میاشت کې د جمهوری ریاست په سیالۍ کې یو عمده موضوع ده. د کووید 19 ناروغۍ سره د امریکا مجادله په نومبر میاشت کې د جمهوری ریاست په سیالۍ کې یو عمده موضوع ده او ټرمپ وایي واکسین به کېدای شي د انتخاباتو په ورځ تیار وي. ټرمپ د CDC د رئیس هغه بیان هم رد کړ چې وایي ماسکونه ډیر اغیزمن ثابت شوي او کېدای شي د واکسین نه هم زیات د مسؤلیت سبب شي. د سیشن وی پور از د ABC نیوز چینل په کوربتوب په یو لوی پروګرام کې ټرمپ وویل د کرونا وایروس په د واکسین پرته هم لمنځه لاړ شي او دا یو کړه چې کېدای شي هیواد کې به د طبي او ډله ایز مسؤلیت یو پروګرام جوړ شي. طبیعي مسئولیت دوره هغه وخت کیږي چې یو مشخص اندازه خلک معافیت حاصل کړي او خپل شاوخوا کې هغو کسانو ته د ویروس سرایت محدود کړي چې کمزورې مسئولیت لري. د وینډربل طبي پانتون متخصص ویلیام شیفنر وایي
د واکسین نه پرته د ډلهیز طبي معافیت حاصلول دا معنا لري چې ویروس په خپله دا هر څه وکړي، یعنی ویروس نورو ته سرایت وکړي، ډیر خلک ناروغ کړي، په روغتون کې بستري شي او موږ په هر عمر کې لکه د ماشومانو، ځوانانو او بوډاګانو او په وژونکو ناروغیو اخته خلک لرو او په دې کې به ډیر مړه شي. نه، موږ دا کار هیڅکله نه غواړو.
د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د چهارشنبې پورې د ټرمپ د طرح په مقابل کې د کرونا ویروس سره په مبارزه کې خپل پلان تشریح کړ. هغه وایي که انتخاب شي واکسین به جوړ او توزیع کړي. د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن وویل
هغوی دا په نظر کې نیولی چې خلکو ته به څه وخت واکسین ورکوي او مشرح تقسیم اوقات به ورته جوړوي. دا د هغه لومړیتوب په برخه کې هم دی چې ولس باید واکسین واخلي. څرګند زمان مشخص شوی دی، یوه څرګنده طریقه او میکانیزم چې واکسین پکې انتقال او د تودوخې په یوه مناسبه درجه کې خوندي وساتل شي. په دغو واکسینونو کې دوه یې که جوړ شي باید خوندي او په منفي اویا درجه کې انتقال شي. د حکومت په هره برخه کې د مسؤلینو څرنګوالی باید روښانه وي او زه به دا مشري وکړم چې دا پلان د تطبیق لپاره لازم دی.
اوس چې ځینو امریکایانو د پوستې له لارې د نومبر د ټاکنو نه مخکې خپل رای لیږل پیل کړي دي، د ای بی سی نیوز تلویزیون غیر علمي سروې ښیي چې 15% امریکایان د کرونا ویروس د وبا سره د جمهور رئیس ټرمپ مبارزه نه تاییدوي. ناشاب آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره شوې چې د کابل په ګډون له یو شمېر ولایتونو نه ورغلو لوبغاړو پکې ګډون کړی و. د دې سیالۍ لومړی، دوم او درېیم مقامونه د کابل لوبغاړو خپل کړي دي. په همدې اړه د امریکا غږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ رالیږلی.
د بایسیکل ځغلونې دغه سیالۍ د خوست ښار له لویدیځې څنډې پیل او د غلام خان سیمې تر مشې کنډو پورې دوام وکړ. لوبغاړو ټول ټال نږدې 40 کیلومتره لاره ووهله. له کابل راغلی احمد فرشاد نورزی هغه لوبغاړی دی چې تر نورو یې مخکې خپل هدف ته ځان ورساوه او لومړی مقام یې خپل کړ. احمد فرشاد نورزی وایي موخه یې دا وه چې خلکو ته د سولې پیغام ورسوي.
فاصله مو خوب بود، سرکام امنیت بود، امنیتای ما رو هم گرفته بودن، سرکام صاف بود. اگر سرکام خوب بود دیگه جمپ و یام کم بود زیاد نه. خواستم از جوان ها هست ای هست که تحصیل خدا پیش ببرن، دیگه رشته خوش دارن و ورزش هم رشته خدا پیش ببرن.
پا دی سیاله که لو کابل، میدان وردگ، غزنی، لوگر، پکتیا و خوست ولایتونو نکابو دیر شو لبغارو گردون کرده و لمرای دویم او دریم مقامونه دی کابل لبغارو خپل کرد. د کابل بایسیکل ځغلونې لوبډلې بل لوبغاړي زاهد الله حمیدی چې دویم مقام خپل کړ، لاشنا رادیو سره په خبرو کې ځوانان زده کړو او سپورت ته ور وبلل.
صلح پیغام ورسو خلکو ته، واغې نه بعد هم دغه یو احساس پوه شي هدفم چې اول دویم دریم مقام ترلاسه کړو. دې نه ښکته هم دومره دغه نه کېدو، نو باید موږ ویل یو ریکارډ ووهو، خلکو ته صلح پیغام هم ورسو. نور زاینو کوم سیالۍ کړي دي، هلته هم بس کله دویم او کله اول، کله هیڅ راغلی نه پکې. نو مختلف ځایونه د قسمت خبرې چې هر چېرته څنګه برابر شو هماغسې راځي.
د خوست د المپیک امیر عزیز ملنګ وایي چې له دې سیالیو نه یې موخه دا وه چې د بین الافغاني مذاکراتو په درشل کې د جنګ لوښکېلو غاړو نه د اوربند قایمولو غوښتنه وکړي. د نوموړي په وینا دویم هدف یې دا ده چې د غلام خان بندر په ترانزیټ سره لوبغاړو ته زمینه مساعده شي تر څو د ډیورن کرښې د دواړو غاړو سیمو لوبغاړي ګډې سپورتي سیالۍ جوړې کړي.
مونږ که چېرته دغه لاره ترانزیټ شي، اوس خو بالخصوص مونږ ګورو د غټ ګاډي کله سي کله بند، هغه هم وي خو ځي راځي، ولې د مونږ ترمنځ رفت آمد اوسه پورې بند دی. چې مونږ لاړ شو هلته په کوزي پښتونخوا کې مونږ لوبې وکړو، هغه دلته راشي، مونږ په نورنګ او پېښور او په کوهاړ باندې په میرمشاه باندې مونږ هلته د خپلو ورونو سره تنګ په څنګ هلته لوبې وکړو، هغوی ته یوه مینه ورکړو، هغوی دلته راشي مونږ ته مینه راکړي، هغوی دلته مسابقات وکړي. نو دغه یې مونږ پیغام دی.
په داسې حال کې چې په خوست کې د بایسیکل ځغلونې لوبغاړي او مینوال ډیر کم تر سترګو کیږي، د دې رشتې د فدراسیون مسؤلین وایي هڅه کوي تر څو دې سپورت هم د ودې زمینه مساعده کړي.
درنو اوریدونکو، اوسم فامو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
په برلین کې د دوه ډاکټرانو په قول دا د خوشحالۍ خبر ده چې د روسي مخالف مشر الکسی ناولی لکومانه وتلې ده. لفظ پرونه ته یو عمل خي، لیکن ل چارلټ روغتون نه په خبره شوې اعلامیه کې خبرداري ورکړل شوې ده. ل وخت نه ډېر د مخه ده چې د دوه د جدي زهرجن کېدو د اوږدې مودې بل قوت تاثیر اندازه شي. خاغلی ناولی او وروسته له هغې چې د اګست د میاشتې په شلمه نیټه له سابیریا نه مسکو ته په الوتکه کې ناروغ شو، له روسیې نه برلین ته په الوتکه کې یووړ شو او د ده د کورنۍ په غوښتنه د روسیې ډاکټرانو اجازه ورکړه چې آلمان ته دې یوړل شي. په برلین کې د آلمان ډاکټرانو پریکړه وکړه چې خاغلی ناولی د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سخت منتقد دی. د نووی چوک د عصبي ایجنټ په ډلې سره زهرجن شوی و. دا یوه کیمیاوي وسله ده چې روسیې جوړه کړې ده. د آلمان د طبي متخصصانو له اعلان نه وروسته په روسیه کې د امریکا سفیر جان سولیوان د سمدستي جامع او شفاف تحقیقاتو غوښتنه وکړه چې روسی چارواکي دې وکړي او هغه خواوې چې د دغه عمل تر شا وي مسؤول دي وګڼل شي. د سپین ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټري کالی لیګ مک انانی یاده کړه د خاغلی ناولی زهرجن کول په بشپړ توګه د غندنې وړ دی. روسی په تیر وخت کې د اعصاب او د کیمیاوي موادو نه کار اخیستی دی او موږ د خپلو متحدینو او بین المللي ټولنې سره کار کوو په روس چې په روسیه کې هغه کسان مسؤول وګڼل شي هر کله چې شواهد لاسته راشي او د دوی د بدنیتۍ عملیاتو لپاره د بودیجه محدوده شي. د روسیې خلک د دې حق لري چې د هیڅ ډول د سزا ورکولو له ویرې نه په غیر په سوله ییزه توګه خپل نظریات څرګند کړي او په یقیني توګه نه په کیمیاوي موادو سره. د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د یو جامع ځواب لپاره په ضرورت باندې د ټینګار کولو په ترڅ کې وویل د ناټو متحدین په خاغلی ناولی باندې د ناوړه حملې په غندنو متحدو او روسیې نه وغوښتل چې د قتل د کوشش په شرایطو کې په بې طرفه او بین المللي تحقیقاتو کې ګډون وکړي او هغه څوک چې د دغې حملې مسؤول پیدا کړي. د وو صنعتي ملکونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه لیکل شوي اعلامیه کې هم په روسیه باندې غږ وکړ چې په فوري توګه په بشپړ ډول د هغه چا په باره کې له شفافیت نه کار واخلي چې د کیمیاوي موادو د دغې کرکجنې حملې مسؤول وي او د کیمیاوي وسلو د کانوینسیون له مخې د روسیې د ژمنو په نظر کې نیولو سره مرتکبین دې د عدالت منګولو ته وسپارل شي. د وو صنعتي ملکونو د بهرنیو چارو وزیرانو اول د مخالف مشر ناول علي په خلاف دغه حمله د دیموکراسي په خلاف یو بل جدي ګزار دی او په روسیه کې د راو په اکثریت باندې د هم یو حمله ده. موږ به له نږدې نه څارنې ته دوام ورکوو چې څرنګه روسیه بین المللي غوښتنو ته ځواب ورکوي چې د خاغلی ناولی د بدغونی زهرجن کولو د شرح په ارتباط کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو د وو صنعتي ملکونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د اعلامیې د منعکس کولو په ترڅ کې وایي دغه حمله هغه بین المللي نارمونه نقص کوي چې د دارنګ وسلو د استعمال مخه نیسي.
درنو ویدونکو، تاسو د امریکا غاک سرمقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سره خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.